السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خلاص لاست وایم وړاندې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یو بحث هم د کابینې و.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
لافانسان د امریکایي فوجانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د ملکی هوایي چلان اداره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوی.
یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو سره په لاریونو کې برخه اخیستي وایي د طالبانو له خوا ول شوې دي.
درد جان ما کمتر شوه.
څلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي.
نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ترڅو مخکې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لنن نه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندیدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړ. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایي ډګره یوه الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او د غراس هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 30 دقیقې په ځنډ رسیږي، او له دې کابلۍ د سفر لګښت هم زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالر عاید لري. د هند هوایي چلند چارواکي وایي په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند ملکی هوایي چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د اوس لپاره لاره اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان فضا لار چپوي. د هند ملي هوایي شرکت ایر انډیا عموما اروپا او امریکا ته د تګ راتګ لپاره د افغانستان له فضا الوتکې تیرولې، خو اوس چې د افغانستان فضا بنده ده د هندي الوتکو مزل 30 دقیقې زیات شوی چې له کبله د الوتکو لګښت تر 3 لک هندي روپۍ ډیر شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لک افغانان دی. ګراندی چې د چهارشنبې پورې ترکیه ته رسېدلی، تر سبا شنبې پورې په دغه هیواد کې پاتې کیږي. د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د سنټیکامیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزي او دفاع وزیر لوی راستن په شمول یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي به د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي د دې استماعي غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له شل کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه دوې غونډې ولري چې لومړنۍ د سپتمبر په 14 او دوهمه د سپتمبر په 28 دایریږي. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی اساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوري نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوړه کولو کې له سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمېر زاړه لوبغاړي چې پخوا پر اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوري جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړی او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15 د طالبانو لوري د کابل لنیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل. خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبري لانو ته وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albert Mushwaru che Kabul ki khpal safarat pranizu. Mushta pokarda che halta diplomatic astazi to bolru. Pa zangadi dawl pa de khatar che os da tolo germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da bakham afghanano da istalo masuliyat.
Um die Aufgaben zu erledigen, die wir da haben, deutsche Staatsbürger auszu
د پاینې حال کې ویل خپل نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی به جلا به پریکړه ونه کړي. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کړی چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي د کرونا وبا په دې په موده کې مضر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د ځمکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته تیر شپه د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلی شول.
په هغه نمونه کې چې په دې لیست کې شامل دي شځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د دربیشتو وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
And the foreign minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلی چې له امریکا سره د دوی د موافقه پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وېستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیه ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیه همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلا بیلو ډلو ته د برخي ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شوهنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشي پریشي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو خړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندیشمن دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند د کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتو ته چمتو ده او راتلونکو نه به نور الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرانيان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او افغانستان ووزي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکه کې ووتل. دا د اگست په دیشمه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرانيان پکې له افغانستان ووزي. تر دې وړاندې تیر میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر لاري له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تک را تک تقریبا درېدلې وو. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار وو، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته ټلیفون وکړ چې هوایی ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د ډیرلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایی ملکی چلند الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایی ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله منجم چې راتلن کې هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې ډیرلس امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان وو باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغه څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي کڅوک غواړي چې له هیواد ووزي، دوی به مخاونه نسی، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوه هیته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پراتلو سره په لارینونو کې برخه اخیستي وایي د طالبانو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. ځینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې لارینو کې ټپیانې شوې هم دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
درد جان مکم تر شده.
سلور د شکلن ترنوم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوی و. وای دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو لاریون ته په وهلو ډبول او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنوم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلي چې تر ننه یې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مټ ته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېد. ډېر درد یې وکړ، لکه سوځېدلی چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
دردش کلن مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکونکي وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نورو نجونو سره یو ځای پلاریون کې ونډه اخیستې وه. دې د سیشن بې چارشن بې او جمعې په ورځ پرله پسې پلاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لوري وډبول شو.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنې داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
جوان آزادی
خزینه پر سری جزانه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري.
لبریتانیا خبرېدونکو کې انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پروند د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې طالبانو یې د شوزو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره سي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویمه میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پرځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډۍ کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پاکستان د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د وکسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښولې. یو ان ایچ سی آر ویلي پورستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواته ستانه کړی دي. په دې اړه پامو کړی د آزاد اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي خان راپور تل چې لکراچي را لګلې.
د سن پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو خارونو او د پنجاب سره په پوله تر دې شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوی. د سن د ګوټکی سیمه مرستيال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته ویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وايي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبه پرس شوي او لدی وروسته بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی وو چې پسند کې میش او راتلون کې ټولو افغانانو پاړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې رسټو پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په شپږشتما په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سن کې بارډرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وای چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید اوچارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم ندي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته بزانګړی توګه کراچي ترشي. وفاقي حکومت خو موږ توای چې پولا بندا او هیڅ څوک نشي راتلی. خدا زمون لپاره ډیرا مهمه
همې باډ لگا دی گئی ہے ہمارے لیے کنسرن کی بات ہے.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دي. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه ګاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي نو هغه پیل هم د افغان کډوالو خدمت کړي واغوي هغه ته ملمستیا ورکړي وا نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې به کور شي وي او هلته چې کوم سیاسي حالات یې هم داسې فلوئید شان دي انسرټن دي نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغه ته پناه ورکړي هغه ته لار ورکړي که وی راتلل غواړي هغه کې ایران دی که پاکستان دی که نور کوم گاونډي هیوادونه دي باید چې دي ته هغه لار ورکړي
یوازې دا نه سور جوړان دي د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوی او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو لواک تر لاسه کول وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سن ته راغلي وو بلخوا د تیرو سور زره هسي په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هسي کوي خو پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد پاسپورت ویزا افغان تذکره یا پاکستانی شناختی کارت لري د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 400 افغان کډوال میشتي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
ازادي رادیو ته غواګي است اوس هم د سر صلیب نړیوال کمیټې راپور ته غواښي په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غکړی چې له افغانستان سره خپل مرستې برته پیل کړي او د دې هیواد د روغتیايي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي دغه کمیټې مشر پیټر مورر چې افغانستان ته په څلور ورځني سفر تللی په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره میلیارډونه ډالره بهرنۍ مرستې بندې شوې او دا هیواد لیو کړکېچن وضعیت سره مخ دی د سر صلیب او سری میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو جګړې وچکالۍ او د کورونا وبا 13 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی د افغان جاپان روغتون سر طبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي خغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو لکه مخ سره مخ دي او لبلي خو د افغان جاپان روختون کارکونکو ماشونه هم ل دریو میاشو راهیسی نه دی ورکړ شوی
ټول نه د غوښتنې کوم چې موږ سره مرسته وکړي موږ سره مونږ ته د لاس راکړي هغه ډاکټران لرو چې ټول ترین شوي دي هغه نرسان لرو چې ټول ترین شوي دي هغه خلک موږ د لاس نه ورنه کو چې کوم موږ په دې دوه کالو کې موږ باندې زحمت وشته دي په دوه کالو کې موږ باندې مصرفونه کړی دي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي د دغه کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود ویل چې له افغانستان سره میلیارډونه ډالره بهرنۍ مرستې شوې او په افغانستان کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ شوی نوموړي د دغه څلور ورځنی سفر پر مهال د طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلې دي پیټر مور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د سر صلیب نړیواله کمیټه هیڅ کله د بندیزونو په اړه دریز نه نیسي خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی د سر صلیب او سری میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 13 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلین ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دی همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیون افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی دي ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړي او هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي خو طالبانو بیا اوسنۍ وضعیت لنډمهاله بللې او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي
زړګی می غواړي غې ګورانه حالت بل ډول دی
راغاړې نوازې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړې وا نوازې جانانا حالات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پیزوان حالات بل ډول دي راغاړې نوځي جانانا حالات بل ډول دي وراغاړې وا نوځي جانانا حالات بل ډول دي ګرانو هیوادوالو په کور پاتې شي څنګه ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به واوري. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استاذ مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. هغه چې کابل ته سفر کړی و وویل په 90% د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال شوی دی. د هند هوایي شرکت ایر انډیا وایي د افغانستان د هوایي حریم د بندېدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. هر هندي الوتکه چې اوس په 40 دقیقو ځنډ سفر کوي شاوخوا 3,00,000 هندي روپۍ اضافي لګښت پرې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه یواد کې د افغان او سوری کډوالو پر وضعیت خبري وکړي. په سوریه کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3,00,000 افغانان دیره دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماسوایی په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره په د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبرلانو ته وکړه. خغلی ماسوویل اوس چې د ټولو جرمنانو سیمه ایز پرسونل او په خاص ډول خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لري نو سفارت هلته ضرور دی. په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. او وروسته له دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوریزي لوبډلې له کپټانۍ استعفا وکړه د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی پر ځای کپټان کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې دویمه نیمایي پیلېږي. دویمه نیمایي کې د 2:19 پروګرامونه دي ځانګړي یو د خزو لپاره نیمه نړۍ او بل کور کله رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونی د خبرونې موضوع د واده شون جونو څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولې شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده اته زمون کورته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعات کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتری خوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي په لور کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوم، او هغه ډیر شدید مخالفت وای، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې دا ستورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته مې او لیور مې راوصل مويته راست. نو از ما لیور دایو بخښول شوندې نه ده، اگر راغلل بل ورته وای. نو دا مشکلم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي و. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو، او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفیتا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ لا تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه، نو دا زما خور ماصله و، نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړه چې مونږ پرېږدو درس ته هر څه ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ، او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېخوده، حتی از مونږ کور ته نه پرېخوده، خپلوان کراوادونو ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړسي. نو د دې لاتم نو معلوم هغه بیا مونږ داس یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفر مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقي هغه ملام پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دې ټول سره کیناول. بیا مولا چې دا خبرې واورېده، نو دا لکه هغه کړه سرځنه شي کړه. بیا اوس شکر خدای
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زغپل او درې د لایما او باید ودرېږي. منګم ونه مثال درې سلو خورګانو واده کړای دا کنه دا غاسي مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی، لایو کې مثال چې دا غاسي مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول کې سړی خپل عقلی کنه کوئی سي باید زاورتي او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا تا تر خوره په لار راشي کنه په لامه خزینه یا سال ظلم کوي هغه خبر کې باید درېدا نه وس.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغه ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوی لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپل اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزئی وای د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه غریزه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې انجینی حق د چ غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی، دا د شزه حق